سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دی خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت په ترکیه کې د کښته دوړبیدو په پیښه کې د 22 افغانانو د مړینې او نورو د لادرکه کې دوه خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په ویلمبي کې ویلي دغه پیښه د ترکیه په اچانک قلعه ولایت کې شوې او له پیښې څلور تنه ژغورل شوي دي. دغه وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تریتم شوو افغانانو د موندلو لپاره پوره هڅې وکړي. په ویلمبي کې دي ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوې خو وزارت وایي په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. زیات افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اورسکان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د اورښتې مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی. د اورسکان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند بلال روزګانی نن ازادي راډیو ته وویل شخړه پرون د چارچینو ولسوالۍ په مرکز کې د تکاب نومي روغتیایي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته وویل پېښه هغه وخت وشوه چې د سیمې اوسېدونکو غوښتل چې د تکاب په نوم د روغتیایي مرکز د اوسنیو ډاکټرانو قراردادونه تمدید کړي خو پاتې نورو کسانو د دوی سره مخالفت کوه. په نتیجه کې د مرکز ساتونکي پر خلکو ډزې وکړې او د مرګ شوب لا واوښتله. شاهدانو زیاته کړې چې د روغتیایي مرکز ودانۍ د ساتونکي وه او په کرایه یې ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عمل نیول شوی دی. دا معلومه ده چې مرګ شوب له شاته اوښتي. اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د 3 مارچ میاشتې د سخت حواله کابل اخزمنه شو سره د استراري بشري مرستو لپاره د 11 میلیون افغانۍ اختصاص کړی دی. د اروپای ټولنې د افغانستان څنګه نن په ویلمې کې ویلي د دغو پیسو په مرسته به تر ټولو زیانمن شو ولایتونو کې شاوخوا 1200 کسانو ته حیاتي وسایل او نور توکي راونیول شي لکه تاوده کالي بوټان او نور تجهیزات. د دې ادارې په وینا ګڼ نورو کورنیو سره به نقدي مرستې هم وشي چې خپله وکړی شي خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. اروپایي ټولنه وایي د مارچ میاشتې له پیله د سړې هوا له کبله په بېلابېلو ولایتونو کې لږ څه لږ 70 کسان مړه او 4000 نور اغېزمن شوي دي. او د اسرایلو پوز وایي د هغه جدي اشتباه له کبله چې په غزه کې د وو مرستندویو کارکوونکو د وژلو سبب شوه خپل دوه افسران له دندو وشړل او لوړ رتبه قمندانان یې ملامت کړل. د هغې پیښې په اړه د څېړنو نتیجه نن جمعه اعلان شوه. له څو ورځو د اسرایلو د بېپیلوټ الوتکو پر هغې حملې انتقادونه کېدل چې په نتیجه کې تېره دوشنبه د نړیوال پخلنځي په نوم د یو خیریه بنسټ درې موټرونه وویشتل او ځینې کارکوونکي ووژل. د اسرایلو پوز په ویلامې کې ویلي دوی په اشتباه فکر کوي چې دا موټرې د حماس ډلې د جنګیالیو دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني تماس کې د حمله د نه منلو وړ بللې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ تېر ورځ په خپلې اونیزه ناسته کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د دغې وسلوالې ډلې په وړاندې چې په پاکستان کې ناامني جوړوي اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان او ټي ټي پي د خبرو له لارې ستونزې دي خپلې حل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره سره له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره هر ډول مذاکرات رد کړل. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د مارچ په 3 په خپل ونی ځناسته کې د بی پښتنې په جواب کې رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد به د ټي ټي پي په ګډون لټولو وسلوالو ډلو سره جګړه کوي او ماتې به ورکوي. اغلی بلوچ ویل پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالب چارواکو هیله لري چې په یاد هیواد کې د میشتو تر غروډلو او د هغوی د مشرتابه په وړاندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي عاجل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستیال محمد نبی عمری په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان دې له ټي ټي پي سره د جګړو پر ځای خبرې وکړي. نوموړي ویلي وو
چې جنگونه موږ لیدلي دي، جنگونه پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، په خپل منځ کې سره جوړ شي مذاکرات وکړي.
د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په 2022 میلادي کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې خبرې وشوې خو له یولن مهالي وربن پرته د خبرو ځانګړې پایله ورنکړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبانو پاکستان د وسلوالو بریدونه زیات شوي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان په ګمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې پاکستان دې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان نه ورچوي او د خپلې نامنې ریښې دې په کور کې ولټوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي و دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو له ټي ټي پي سره خبرې وکړي، او په عین حال کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي و چې دغه وسلوالې ډلې په اړه باندې چې په پاکستان کې نامنی جوړوي اقدامات وکړي. بل بله یو شمېر سیاسي ګوندونه او فعالان د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د دې پرېکړې په اړه چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوام یې غیر قانوني بللی، په غبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرې کول چې د ثبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ګوند په نوم د هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د نوې اعلان په غبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمېر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند د مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستان بهر فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه دا شی هغه شی نه دی چې نه د ملت په ګټه دی، نه د دوی په ګټه دی، نه د نظام د استحکام په لور باید اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه لری تر شو افغانستان د صلح او سوکالی طرف ته لاړ سي.
په ورته وخت کې د پانتونو استاد او سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
وجود حزب سیاسي
د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده، او د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نشټون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دي، او خلک دې ته اړ باسي چې د خپل سیاسي فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ د وري په 14مه د یوې لمې په خپرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې اعلامیې کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت د رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. د دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبان حکومت یوې پوځي محکمې په یو بېساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دغو کسانو څخه دوه تنه په 15 کاله بند او یو بل یې د دېرش ډلو سربېره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په 14مه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي، او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند حق مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ناروې د کډوالو شورا له پاکستانه د ایستل شو ماشومانو او تنکي ځوانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسی نه لري اندېښنه ښودلې. د دې شورا مشر یان انګلند په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر کې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستان ایستل شوي افغانانو کې 60% ماشومان او تنکي ځوانان دي. په ورته وخت کې له پاکستان ایستل شو یو شمېر افغانانو د طالبانو د حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو د بې برخې کېدو اصلي لاملونه ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروې د کډوالو شورا له پاکستانه د هغو افغان ماشومانو او تنکي ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له 540 ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. د دې شورا مشر یان ایګلند په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% ماشومان او تنکي ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمېر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
از ما یو لور په اووم سنکه او بله په یولسم سنکه وخت متاسفانه اوس هغه دواړې راته په کور ناستې دي، یعنې درس درته نه شته چې هغوی دوی کولی شي دلته ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو موږ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ شولو، موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل. سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې وه اوس ښوونځي ته نشي تللی، د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لېږلی.
یکش دخترم
یوه مې لور د درې زامن دره، موږ له پاکستان څخه ډیپورت شوي وو. یو زوی مې په یولسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولی دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
ضربه مشکلات اقتصادی نتونستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروې د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسي د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
په راپور کې مو اوریدل چې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم نو یو شمېر نورو سازمانونو او د افغانو معترضو مېرمنو یو شمېر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجی صدیقی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. د راپور د تلرو له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیره وایي.
د افغانستان د خوځښت خوځښتګړۍ منیجه صدیقی د خوشي کېدو لپاره د عدالت غوښتنو په دوام کې یو ځل بیا یو شمېر نړیوالو سازمانونو او د افغانستان دننه د محترزو مېرمنو خوځښتونو د مېرمن صدیقی د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د جمعې په ورځ د اپریل په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یو زړوره معترضه ښځه منیجه صدیقی شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او اوس په 2 کاله بند محکومه ده. یا سازمان د منیجه صدیقی د سمدستي او پرته له کوم قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر خصوصي او د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر رسنیو د منیجه صدیقی یوه ویډیو خپره کړې چې نوموړی پکې په زندان کې هر ډول شکنجه او ناوړه چلند ردوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې هغه ژر تر ژره خوشي کړي، ځکه په ټکو یې بې ګناه ده. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې هم د مارچ په 28 په خپل یوټیوب پاڼه یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویلي وو چې منیجه صدیقی د محکمې تر حکم وروسته د څرخي پله په ښځینه محبس کې د ټولو اسانتیاوو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تېروي. په دې ویډیو کې منیجه صدیقی ورته خبرې کړې وې، خو معلومه مننه ده چې دا خبرې نوموړي تر کومو شرایطو لاندې کړې وې. د منیجه صدیقي تازه ویډیو د یو شمېر خوځښتونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولې او ادعا کوي چې د منیجه صدیقي د اعتراف نه په جبري ډول اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخې کمپاینرې سمیره حمیدي د اپریل په 4مه په خپل ایکس پاڼه د رسنیو په وړاندې د منیجه صدیقي راوستل او د هغې د احتمالي شکنجه ورسره د ناوړه چلند ردول یې د طالبانو نوی تکتیک بللی. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حسینې د پیاوړتیا موسسې هم د اپریل په 5مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د منیجه صدیقي د وضعیت په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون ښودلی. یاد بنسټ لیکلي داسې راپورونه ورکړل شوي چې منیجه صدیقي د طالبانو لخوا د خپلې روغتیا د ثابتولو لپاره په عام محضر کې حضور لپاره مجبوره شوې. د دې موسسې مسؤول او بنسټ ایښودونکي مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
نه باید فراموش وکړو چې
دا باید هیر نه کړو چې د دې ډول جبري اعترافونو اخیستل په خپله په حقیقت کې د منیجه صدیقي روحي او رواني او د افغانانو په ځانګړې توګه د معترضو مېرمنو ډله ییزه شکنجه ده او ویره رامنځته کوي.
هممهاله د پنجرې امید په نوم د افغان معترضو مېرمنو غورځنګ او د افغان مېرمنو د خود جوشه غورځنګ په ګډون د افغان معترضو مېرمنو یو شمېر نورو خوځښتونو هم د اعلامیو په خپرولو د منیجه صدیقي د ویډیو ته غبرګون ښودلی او د هغې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د پنجرې امید غورځنګ مسؤولې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل
موږ په نړیوالو د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو مدافعینو او په نړیوالو سازمانونو غږ کوو چې د طالبانو له زندانه د منیجه صدیقي د خوشي کېدو لپاره عملا لاس په کار شي.
د افغانستان د خود جوشه غورځنګ غړي منیجه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د ادعو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله تاکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده. طالبانو حکومت بیا د دې ادعو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې هغه د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوې ده خو په دې اړه یې جزئیات نه و ورکړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د اختر د دودونو پاړه
خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لري واجونو هم خبرو
جلې ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي سید چې زلمی و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني.
په دې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو
ویخسه ویخته د شمال لکه د اترو ځنګلونه پوغو اخیستی
د شعر نقد هم اوریدلی شي.
شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کېږي.
لال پاچا زمون د یوې نوې ادبي دورې خبره کوي.
د سپتمبر له پېښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
له دوی سره د همدې دورې په اړه غږېدلی یم او پر یوه کتاب د یو محصل نظر
د شینټاغي مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله ده.
د خبرونه په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو پاړه د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هیوادو کې تر ډیره سره ورته نه دي. د اختر ورځې په عربي هیوادو کې داسې تودې نه لمانځل کېږي لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هیوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرم لمانځل کېږي او دوی ورځې نورې بیا څه ناڅه سړې وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 را په دې خوا د اختر په لمانځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوي دي، اترونه نشته. خو دا دودونه چې خلک اختر ته نوې جامې وګنډي، ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي، لوبې وکړي، مشران دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات دي، هم دغه دود ده چې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان هواروي، په دسترخوان باندې میوې او افغانانو دود ده چې یو د بل کورونو ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګیلاس چای ورسره څښي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا دي خپل مدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکي موسکا چې د طالبانو تر رژیم مخکې په بانک کې کار کاوه او اوس له دندې ګوښه ده وایي
به مو ډیر اختر ته تیاری نیولم، پردې به مو نوې کړلې، ډیر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو. خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولی چې اختر دپاره یو نوی شی، حتی د ماشومان دپاره نوې کالی نشو اخیستی.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د ښځو او نجونو تګ راتګ په نسبي ډول کم شوی دی. د کندوز یو دوکاندار احمد جاوید عثمانزی وایي چې په دوکان یې سش کال د اختر په دوشل کې بیروبار زیات شوی، خو د ښځینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیولې تر ټول شیانو پورې بیدن د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده.
د کوچنی اختر لپاره تیاری پروژه کې پیلېږي. خلک په دې میاشت کې جامې خیاطانو ته وروړي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خیاطان وایي چې د پخوا په څېر دوی زنانه جامې نه ګنډي، خو په ځینو ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینه د جامو د ګنډلو کاروبار ښه شوی دی. د کندوز د شهر خیاط محمد حسین:
د نور کلونو سکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نور ورځو نه پروژه کې کار خي، مثلا مشتریان هم خپري معنی او کالی هم خډیر کوي. نسبتا د نور دکانونو زمون کار بیا ډیر دی. تل تمنګ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې سلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم.
د همدې شهر یو بل درسي اسلام الدین نظامی وای چې دیش کار کوونکی لري او هر ورځ پروژه کې پلسکونو جوړ جامې کندي.
موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی.
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی. خیاطان وایي چې نن سبا ځوانان قاسمي غاړي، هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوښوي. خو په شارونو کې یو شمېر ځوانانو پتلون خوښاوه، خو نن سبا دا دود پور کې دود دی او د خولیو او واسکټونو بازار تود شوی دی. محمد سلیم احمدی د کندوز اوسیدونکو وایي چې جامع خلک د عمر په اساس په خپل ذوق جوړوي.
مخکې چې وو کالی پاکستانی راتلل، مثال بدل کالی راتلل، اوس دې اصلي جامع راځي، اصلي کالی راځي او خلک د هر ځای نه واریدي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي د ښې دي. الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
لتیرو نشتی درې کلونو رئیس په شارونو کې هم په اخترونو کې لونګۍ زیات شوې دي. د افغانانو لونګۍ لیوی سیمې بلې ته څه ناڅه توپیر لري او په ګاونډي پاکستان او ورهاخوا هند کې هم د لونګۍ دود شته. البته افغانستان ته اکثر پټکي له پاکستانه واردې شي. په پاکستان کې د اختر په دودونو کې تغییر نه راغلی. هماغه رواجونه چې کلونه مخکې په دې هیواد کې وو لا هم شته، خو خراب اقتصادي وضعیت د دې هیواد یو شمېر خلک له رواجونو ګرځولي دي. په پېښور کې د عبدالقیوم په نوم یو کارګر وای:
تر روانه ولا بس نشته، الله سره ته مګاتی نو سو خوري پاکسر راګه سبو والو کپڑے بولو، جامې بولو، دغه بولو، چپړې بولو، نور سامانونه د ماشومان د پار زور په بخړې کار کو سودا پکې ټوله برابرې ده. اوس خو بس راول خونم به کار نشته، اپتا کې ټول دوه ورځې کاری، هغه دوه ورځې کار چې هغه باندې موږ چې کم مشکل برابر کو.
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا، بیا په 2020 کال کې سیلونو، ناامنیو او ورپسې سیاسي بې ثباتۍ اقتصاد متاثر کړی دی. حتی د هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې پخوا به نورو خلکو کار ورته کاوه. د پېښور اوسیدونکی امتیاز خان چې له 500 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکهدار دی او د ده په وینا یو وخت به شاوخوا شپېته کارګرانو د ده لپاره کار کاوه، او سختر ته تیاری نشي نیولی.
یو ماشومه لور مې یو 500 کلو هغې دونه تنګ کړی یاره، ماته ګګرو ګګره ده، یو کانه لګیا دی د ګګرې لپاره. د غوړو لوټه په 2450 روپیا مچ غوړو لوټه راواغسته، او 2500 ورسره چې کم دی تھوڑا راواغسته. بیا نور پتو ده چې نور دغه نور درک نه لګېدو. تیا خبر کوم ځان ته کوم پیه 100% کې یو پرسنټ میرا دشته جامو غشترو. او ماشومان خو داسې دي چې ماشومان خو ډېر ضروري او اهم دي، او بیا جاړي په کور ګاونډ کې اکثر د هر چا د هر یوازې موږ نه.
په پاکستان او افغانستان کې تر ډېره د کلیو خلک په اخترونو کې شارونو ته مخه کوي، ځکه چې په ښار کې میلې زیاتې وي. خو په پخوانی شرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش کې دا دود دی چې د ښار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي. د مونی پنوم د پلازمینې ډاکې وی او سی دون کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اختر خوشي بي ساري وي.
خوخی خبر ده چې مونږ به د ټول میاشتې له روزي ورسته نوې جامې پتن کوو او اختر بل منځو. مونږ به خپل پلارونو ته ورزو، ټول ماشومان به یو ځای راځي او خوان به اخلي. تاسو دا خوخی لبل څه سره نشي مقایسه کولی.
په ځینو اسلامي هیوادو کې سږ کال اختر تر رسیدو مخکې ګډوډ شوی دی. په تونس کې له تیرې وی اونۍ راهیسې په بازارونو کې بوره کمه شوې ده او خلک په کتارونو کې دوکانونو ته ولاړ وي چې لږ بوره واخلي. د نیلا په نوم د پلازمینې تونس یوې اوسیدونکې فرانس پرس آژانس ته وویل
ما هیڅکله دا فکر نه کاوه چې په تونس کې به خلک د بوري د اخیستو لپاره په کتارونو کې درېږي. په اول هیواد کې ممکن داسې شوي وي، خو دلته یې اوس په خپل سترګو ګورم. اوس د سوجي، اوړو او بوري لپاره په کتار کې درېدلې یم.
خواږه تقریبا په ټولو اسلامي هیوادو کې د اختر په اساسي خوراکونو کې راځي. د فارس خلیج په عربي هیوادو کې هم خواږه د اختر په ورځو کې ډېر خوړل کېږي. په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواږه خوري، خواږه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندرې ورته وایي. د تاریخي روایتونو له مخې د فاطمینو د خلافت په وخت به تر کوچني اختر مخکې په ټوله روژه کې میلې وي او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت به په روژه کې خواږه ویشل کېدل چې دې ته به یې فطره ویل، یعنې د فطر د عید په حساب. د ممالکو د پاچاهۍ په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کېدې او پاچا به د دولت چارواکو او د پوځ مشرانو ته پیسې ورکولې. ځینې وایي چې دغه دود تر ننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی. البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو، خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریشه لري. په افغانستان کې دا دود چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ د اختري زوړي تقریبا عام دی، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د چلی کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه او جامې ورکړي. په دې قومونو کې یو هم ګجر دی. په کونړ کې د ګجرو د دې دود تر څنګ د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي. چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردانه ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، په هغې کې ګډان او سیرلی راوړي. د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دې نه زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابره کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکې کوژده. دې کې پخوانه یو غټ سردرد بلو چې هغې ته به پریکون به ورته وی، نو په هغې کې به ځان له مالونه لالول. خو اوس هغه سیسټمونه ختم شوي دي. واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام یو خوروایي غوښې غنمو ډوډۍ زیاتره کمو ځایونو کې جوارو ډوډۍ پکې پخي. هر چې دی لوړ اندازې تر یو لک افغانۍ یا سل زره افغانۍ د کم تر کمه دېرش زره افغانۍ.
ښاغلی ایوبی وایي له کوژدې وروسته که څه هم چې هلک د جینۍ د لیدلو ډېرې هڅې کوي، خو جینۍ ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یوه ګوجره انجلۍ ګوجر هلک سره کوژده شي، نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولی. مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني، خو هغه نامزاد هغې ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوی او مړی ژوندی شریک دی، خو لا یې هم خپل ژبه، کلتور او دودونه ساتلی دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو، نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنۍ کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشتو حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي. نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او که لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وایي لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنۍ د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزي ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یوه یا دوه بیزی ورکوي تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه پې بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی زه بې اقتصاده نه یم.
ګوجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
پوهان لال پاچا اسمنوی د ادب تاریخ تر اوسه پورې تر ډیره د تذکرې په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفي ته پاملرنه زیاته کړې ده، حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یوه برخه ده. وړاندې له شغلي اسمن سره په دې اړه شغېدلی یم. په دې خپرونه کې د استاد سعدالدین شپون د یوه ناول په باره کې د یوه محصل نظر هم درسره شریکوم، خو سمدستي به شعر ته مخه کړو. د دمشق په نوم د انځورګر شاعر رومان نیازی یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی به دا واورو چې څرنګه یې په کاناډا کې د یوه بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنټو کې یو هوټل و، یو دوه درې ځلې زه ورغلم. البته لومړی ځل زما یو دوست و، د هغه سره ورغلم او بیا یو دوه درې ځلې زه یوازې ورغلم. دا یو خوی دا نوم ما تا دیر جالب و دا دمشق بنام دوام تو لرگی جو و ظروف دیرای ظروف دا لرگی و دستشوی دا لرگی و میزون دا آینه و چی بای بکی یکی چاو کارتون ای دا نور طول ارز دا لرگی و او بیا طول کندن کاری سوی و دیر خیخ کاری دو بل کم خلق چی براتلو آل تا اغام دیر دا و دیر دسته عربان بو او ترکان بو دا و دا خوب مشران کشران دا با دیر علت او بیا و دا دوی خپل مجلسونه و چایم درلو دا البته شورمه ایم دیر مشوره و خوب زما هم دیر خواه و متاسفانه دو و دریزه بزه و رقلای اما دقیقه و روستا چی بیا و راست پلاره تیریده ما اما دوست سرمی چی اول زلی زور روسته هم اگر اتوید متاسفانه استاد خوخی و تل چی و اغای لنگ کلی ده و کمچاتای ور کلی اغلا کسی بلند منزل پی جولهی چه پی جولهی و دیر می بیا فکر خراب سو پارال دی و تل تا ما یو ورز هستی یو شیر لی کلی و نو اغا با تاستوال ورم و طول ده لرگی و او لرگی هم طول کندن کاری سی و دیر که نخشی وی پیوندی بل ده سی پا از که پا غنده جولو نو لاری با چور خطی ده هم دیر خایسته و شاو مخیم خلاص و المریم کافی و لاری سر ده دمشق پنوم وړه لرګیو جوړه چای خانه ده. چلم، قهوه او چای مشهور دي. زه کله ناکله هلته چای څکم. له شور، زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم. یوه ورځ یو یمني سپینګیر شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي پر یوه لرګینه دړه چې اشیه یې کندن کاری شوي یو شعر ولیکه. د چای خانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوه روپۍ ورته معاف کړې. شعر داسې و: ویښسه ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوبو اخیستي. خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی. خلک غلو ته ښیراوې کوي، د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي. ویښسه که ویښته ټول نه کړې کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي. ستړی یم، له وسه مې نه کېږي. ویښه شه، ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي. ویښته ټول کړه، مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه، ګرمي خولې لګوي.
شغلی ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی. ځوان شاعره ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپیریال پر شاعر اغیز کوي. د شعر په باره کې داخلي کلیوالي لنډ نظر لرو، بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو.
د شعر لپاره شاعرانو کرکتونکو او بلاخره عامو وګړو له خپل لیدلورو بېلابېل تعریفونه تراشلي او هر څوک له شعر څخه یو بېله معنا اخلي. زما په اند باندې شعر د یو ځانګړي ذهني حالت زېږنده ده چې شاعر یې د خپل چاپېریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري. د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي. شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کېږي. د شاعر هڅه دا دی چې دغه حالت، کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې احساس کړی دی، دغه حالت په لوستونکو کې هم پیدا کړي، او تر څو چې دا حالات یو شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي، نو نشي کولای چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکي یا لوستونکي ته انتقال کړي. بی وسای سره به نور څه چاره کړم، بی وسای سره به نور څه چاره کړم، بس لډیر مجبورې به مخه کړم. تنهایی ته او پلی چومې سره یې خی، تنهایی ته او پلی چومې سره یې خی، د یو نوی درد لزان سره کیسه کړم. ما د هیلو څلې خپل نړولې، ما د هیلو څلې خپل نړولې، کنو څنګه به له بل چانه ګیله کړم. که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورېد، که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورېد، زه به خپل د سر پړونه یې نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم.
لاغلی کلیوالی مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا ازمون کتاب تازه چاپ شوی دی. ادبی دورې په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخې په دریو دورو ویشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او وسنۍ. لدې پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبی دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش لمخې یو انګلو ساکسون دوره ده چې له پنځمې میلادي پیړۍ پیلې شي تر یو لسمې دوام کوي. د انګلیسي ژبې بله دوره منځنۍ دوره ده چې له پنځلسمې پیړۍ پیلې شي تر څوارلسمې دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له پنځلسمې تر اوولسمې پیړۍ وخت رانغاړي. معاصره دوره یې له اتلسمې پیړۍ د نولسمې پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوي دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوي دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوي دي، او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنی عربي دورې هم له وی بلې د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویش لمخې تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کېږي. له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان رانغاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساس په حساب دوام پسې کوي؟
دا به تر هغه وخته پوری دوام مومی سوچی امدوم ربر یو نو سیاسی اقتصادی و کولنیز بدون پا ملک نوی راگل و پادبیات باندی مستقیم رغیز نوی خندلی
یو پخوانی بیش لمخی لارغون دوره و منزنه دوره و اوسنه دوره و اوغوی خپل دلایل ورته لري هغه کوم کسانو چې هغه دورې ویشلې وي تاسو ورته څه دلیل لري چې دا دوره به لګنی
هر دوره چې رامنځته کیږي هغه د یو لړ اقتصادي سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کیدو له مخې او په ادب یې اغیز له مخې رامنځته کیږي ما چې د دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم عامل دا دی چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې نه یوازې د افغانستان په کچه یو لوی سیاسي تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو راوروسته نو دغه تاریخي بدلون دغه تاریخي سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وښنده په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل نوی مفاهیم رامنځته کړل په زړو فورمولو کې نوې پسفې ووهلې دا هغه څه دي چې د یوې دورې شرایط بشپړوي
ازمون صاحب که نورو ژبو ته ګورو تر ډیره دورې پکې د سبک مضمون شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کیدو او په ورته وخت کې د دوو برخو له پخېدو وروسته یوه زماني پیر ته یوه دوره ویل کیږي فکر نه کوئ چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموئ لا پخه نه ده
دا کومې خبرې تاسو وکړې دا په دوره کې راځي او هغه ما ذکر کړی چې هغه د سب پر اېته دي هغه د ژوند رامنځته کیږي دي هغه د مفاهیم او منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې کې اغیز دی دا رامنځته شوي دي یعنی دا پاخه شوي هم دي او ممکن اوس دا یوې دورې ته شرایط برابر
آزمون صاحب وبخشه د سپتمبر له 2000 لومړۍ نیټې را وروسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوې دي دا د نوې ملسي زل ادبیات سره څه فرق لري
د مضمون له مخې فرق لري د محتوا له مخې فرق لري د شکل له مخې فرق لري او نوې ژانرونه تر مسته شوې دي مثال به درکم دا کیسګۍ لړ لړ نظمونه همدا ډول هایکو او دا د ټپیزو او د دې نورو ژانرونو رامنځته کېدل دا په ادبیاتو کې یو لوی رامنځته
شو فکر نه کوئ چې دغه لنډیز یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي او د هغوی تاثیر ممکن ورباندې وي
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي دا غوره ساینسي عوامل دي دا سیاسي اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي دا چې کله په ادب باندې اغیز وکړو د خپل همدغه اغیز خندنه چې ده که د هرې لارې نه وي که د هرې ډډې نه وي خو په ادب باندې خو یې اغیز کړی دی نو چې په ادب باندې اغیز وکړه دا هغه څرنګه رامنځته شي هغه لنډکۍ ده که هغه لنډ کیسګۍ ده او که هغه نور ژانرونه دا رامنځته کېږي نو خو د پوهې سره فرق باندې کېږي
که چیرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره له 13مې پیړۍ پیلېږي د 19مې پیړۍ تر وروستیو روانه ده خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بیله دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی مثلا په نوې دوره کې وردز ورس جان کیټس هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه او عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه لیکن فکر نه کوئ اوس مونږ چې د سپتمبر له 11 وروسته په افغانستان کې دغه سي عميق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بیل دوره ورته وایي
شبر صاحب عميق تغییر راغلی دی تکه د دغه دورې نه وړاندې ادبیات پوری په فکری لحاظ باندې په لغوي او مفهومي لحاظ باندې د بدی او د بیان په لحاظ باندې او د سبګلو په لحاظ باندې ډېر زیات تغییرات پکې راغلي دي تاسو اوس د غزل نننۍ شکل ګورئ او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ په دې کې بیا د دې شاعرانو نوي پنځونې ګورئ نوي مفاهیم ګورئ نوي تصویرونه ګورئ چې دا کوز د حالاتو سره تړلي دي همدارنګه په نظمونو کې دا یعنی هغه چاپاره نظمونه چې په دې دوره کې رامنځته دي او کوم تصویرونه چې وړاندې کړي دي دا پخوانو دا ډېر پاخه شو ډېر پاخه په هنري لحاظ باندې پاخه دي د سب کله مهم پاخه دي همدارنګه په زموږ په کیسه کې په کیسه ای ادب کې تر پخوا ډېر تغییرات راغلي دي یعنی په کیسه‌ای ادب کې موږ د نوو نوښتونو مفاهیم او تصویرونو او د نوو مسایلو شاهدان یو.
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې د نړۍ په سطح باندې هغه وخت تر ډیره پوری خلک یوې دورې ته یوه خاصه دوره وایي چې په یوه کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوي وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ته ممکن یوه دوره څوک وایي چې له ده را وروسته چې څه تاثیرات را په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او وردزورث مثال تاسو ته درکو. د شکسپیر دورې ته بېله دوره وایي، او یا حتی په دې ګاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان، د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خپره شوې دي هغه بېله دوره بولي، خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی هغه دوره بیا بېله ګڼي، ځکه چې ډېر تغییر لري. لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له یولسمې را وروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي، او یا داسې لوی لیکوال نه دي پکې پیدا شوي چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوي دي، نو په دې اساس باندې دا دوره بېله ده.
دلته که هغسې لوی لیکوال نه دي پیدا شوي، او دا ډېره ګرانه چې موږ چې په یوه زمانه بیا خوشحال پیدا کوي او بیا رحمان بابا پیدا کوي او بیا حمید پیدا کوي، دا به ګرانه وي. مګر دان د هېرولو وړ نه ده چې په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم، دغه ځوان شاعران چې دي دا چې رامنځته شوي دي په دې دوره کې او د دې دورې استازي دي، دا خو د هنر له مخې ډېر قوي دي. او دا کیسه لیکوال ته وکړه، تاسو هغه خپله په دا کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې موږ څومره کیسه لیکوال لرو او دا د کیسې بازار څنګه و، او هومره غوړېدل خو نو لکه دا اوس وټکار وشو، دا اوس یو ناولونه رامنځته شو، دا ترجمې وشوې، دا اوس چې کیسې ولیکل شوې، دا اوس چې په د نظم په بېلابېلو سبکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه، موږ خو د ډېرو شاعرانو او د ډېرو پخو هنري آثارو خاوندان یو، نو دا خو دې باندې سترګه نشو پټولی. مګر دا چې څنګه اوس خوشحال نه لرو، اوس مثلا بیا دغه ندې ته خو نشو کېناستی، خو دغه هره د همدغسې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو له مخې رامنځته کېږي. دا ممکن د بلې دورې د پاره دا خوشحال وي، همدا کېدای شي د نوو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي. نو دا خو شته، دغه زمونږ د لسګونو شاعران چې کوم تاسې د لوکو پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو، دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو، د دې غواړي دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی، لوی تحول زه بولم، همدغه تحول ته زه دوره وایم.
که چېرته تحول ته تاسو دوره وایست، نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم په راتلونکو لسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي. په تېره بیا چې انټرنیټ عام شوی دی، د انټرنیټ له برکته افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوي دي. مخکې تاسو ځینې مثالونو ته اشاره وکړه، فرضاً هایکو دود شو په افغانانو کې کنه، یا فرضاً تاسو داستان ته اشاره وکړه، نوی معاصر داستان نور تغییرات هم لري. لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي، داستان مولا هم تر ډیره پورې زوړ دی، یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی، لا هم په پیښه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته. او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو، مثلا که چیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی، بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای، ممکن هغه ته چا دوره ویلی وای؟ که څنګه آزمون
دا ګوره، دا خو موږ د دنیا په سطح دا دوره نه ده، دا خو د پښتو ادبیاتو په سطح دوره ده. د پښتو ادبیاتو په کچه باندې ډېر تغییرات راغوسته شوي دي، شمبر سر هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې، او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دغه تغییرات رامنځته کېدل، دا فضا جوړېدل، دا په ملک کې د یو لوی اقتصادي سیاسي بدلون له مخې رامنځته شوي دي. نو دا سړی نشي هېرولی چې دا مثلا تر پخوانیو فرق لري. او دا دغه د دورې کوم شاعران یا لیکوال چې رامنځته شوي دا اوس هم کار کوي، زړه پرې اوس کېنول، زړه پرې اوس راځربون شوي دي. ممکن دا نور هم پاخه شي، ممکن دا نور هم یعنې خپل اوج ته ورسېږي، او دا او دغه شت نشته چې زموږ نننۍ ادبي پنځونې په هر لحاظ باندې یعنی د پخوانیو سره فرق دی. او موږ دلته کومه پرتله چې کوو، خبره چې کوو، هغه په پښتو ادبیاتو کې کوو. د دنیا په سطح باندې کوم تغییرات چې اوس دنیا کې داستانو په دې نور شو
آزمون صاحب ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شوله چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی، په دې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی؟
بالکل، د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښې باید مشخصې او هغه دلایل او عوامل باید ولري، هغه تاریخي او سیاسي پیښې دي. د هغې په نتیجه کې اغېزې چې پر ادبیاتو رامنځته کېږي، نو دلته په فورمولو باندې مغېز، دلته په ژانرونو باندې مغېز، او دلته په دې دوره کې د رامنځته شوو شاعرانو هغه نوی بوزغلی چې راټوکېدلی ده چې له تېر سره تېره دوره کې نه و، یعنې دا یوازې یوازې د دې دورې تولید ګڼل کېږي، دا معرفي شوي دي په دې برخه کې. او هغه شاعران چې پخواني دي د هغوی په اثارو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پاخه شوي دي، هغه هم معرفي کړي دي. خو مهم دا ده چې دغه بوزغلی چې اوس راغلی دا باید د دې دورې تولید وګڼل شي.
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو، د تذکرې په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دی، تاسو په دې اړخ باندې ډېره اتکا نه ده کړې؟
ما د تذکرې لیکنه چې دا هغه د ادب تاریخ یوه برخه ده، ما دا کړې ده، یعنی البته په وروستي فصل کې مې د دواړو خواوو، یعنی دا د کوزي پښتونخوا او د نړۍ پښتونخوا د دې ټولو شاعرانو هغه چې دې دوره کې رامنځته شوي دي، د هغوی لنډه پېژندنه او د هغوی هغه ادبي کوم څه چې رامنځته کړي دي یا په کومه برخه کې لاس ولري، د هغه هغه هنري پارچې مې هم معرفي کړي دي.
مننه. پوهاند آسمون، د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 12 را وروسته وخت په افغانستان کې د 15 ادبي دورې نوم ورکوي، او په دې اړه په 1580 مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی. له بي خبرتیا وروسته د یو بل کتاب په اړه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغ لوستی دی. د دې ناول په باره کې له دوی اورو.
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نوموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستي وي، دا چې کلیوالو ته ډیر نه آشنا وي نو د شینټاغي نوم پرېږدي. ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خاص سفرونه کوي او د دې موټر له امله وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګیریږي. په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهیر بیلابیل دورې ترسیم شوې دي. یو ورځ د ناول مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي، هلته د ناول یو بل کرکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني. دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي. محیب الله ته دا دند د سپارې چې باید مجاهدینو ته وسلې ورورسوي. نوموړی له یوې قرارګاه وسلې رابرایي، موټر یې د واورو له امله سالنګ کې ښاریږي. دلته دی له یوې داسې نجلۍ سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي. هغه پرې شکمنه کیږي او محیب الله هم ټوله کیسه ورته کوي. د دې نجلۍ له ده سره مینه پیدا کیږي او بیا وروسته ډاکټر محیب الله څو ځایه له روسي عسکرو هم ژغوري. ډاکټر محیب الله د وسلو په لیږدولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي، خو بالاخره وسلې خپل هدف یعنی هغه مجاهدینو ته ورورسوي. او له دې کار وروسته نوموړی بیا پېښور ته مهاجر کیږي. په هر حال د ناول کیسه اوږده او جالبه ده. فکر کوم که زه ټوله کیسه بیان کړم نو د ناول تلوسې ته به صدمه ورسیږي. شپون صاحب شینټاغ دومره جالب لیکلی ده چې بېخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کیږي. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه اثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپون نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه، بلکې د ډېرې پراخې عوامي کې مطالعه څښتن هم و. د ده په داستاني اثارو کې صحنه سازي، مکالمې، تلوسه، کرکټر کنه او نور داستاني عناصر ډیر عالی او لدستاني اصول سره سم راغلي دي. مثلا په شینټاغ ناول کې استاد د سالنګ طبيعي منظره داسې بیانوي: د کڑکې نه سالنګ رسا سپین ململ وو چې تقریبا هوار غړېدلې وو. دی وړي دی وخت شیلې وس هوار سپین ازمکه وو. کڑنګونه او ژور خړونه داسې لواور وډکو چې د نابلد سړی په زړه بزړو غفتل چې د سړک نه کوشي او چکر پری ووي. دی واور دی دی ارتي ورشو اهنګ اله دوه ځای مات شوی وو. یو دی تونل خلوه چې د کڑکې نه داسې سر ته ورته وو چې بدن یې په سپین کفن پوښلی وو. بل هغه کمر وو چې څلور پنځه کیلومتره د تونل کیڼې خواته د سړک لور ته راکړوب شوی وو او په دیواله باندې دی واورې د تم کېدو ځای نه وو. او چې به دی واورې په شیبو کې وقفه راغله او لمر به شو نو داسې سربخون ښکارېدو لکه د پیغلې مخ چې چار چاپېره ترې سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنې په انځورولو کې استاد ده. کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکي سترګو ته دروي او نه یوازې ورباندې لولي بلکې ورباندې وینې هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب داستاني اثارو کې تر سترګو شو هغه دا دی چې دی ډیر نوي او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریښي. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي بلکې بیخي واقعي بریښي. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انځورونه یې مجازي وي. دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسه‌ییز نثر په توپیر چندان سر نه اخلاص کړی. د چې خو په اړه ویل کېږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګي ته لیکلی وو: سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوریږي او ځلیږي. چې خوب دا خبره د ګورکی د کیسو د نثر په اړه کړې وه چې هلته طبیعي پیښې له انساني ځانګړنو سره ډېرې تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسه‌ییز نثر اړتیاوې یې تر ډېره درک کړې دي او د داستان انځورونه او تشبیهات یې واقعي برېښي. نوموړی په شینټاغ کې یوه صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، ده راته لاټین نیولی و او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل: اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلې دي. ایله په ایله چې نوې وسله راغله، بیا یې نو یوه یوه اوچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږ د جنازې د کچ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي. خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورته والی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب په تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپېریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند د استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړې وي. ده هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلې او تجربه کړې دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو د لوستلو بې برخې دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.
Mata jam, dasro labon gabin rak, mata shedin rak, osman gard, mata shedin rak, osman gard, mata jam, dasro labon gabin rak. Mata chen rakh, Osman gard. Mata chen rakh, Osman gard.
Asani ni papa mama. Deva
بدلی نی دسان دسانی نه رسا مم مار سارے سانی بانی بانی سارے سا سانی نی دادا پا 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 گا 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 لے لی نی سا
مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات سم سافر تاد ہجران وحلیا سم سافر تاد ہجران وحلیا مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسٹول پون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار
گگ پا پا دا دا ساسانی